سلامونه ستړي مشي کابل کې دا مسخوتن نه بجې شوې دې خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د قدر جلال او تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت علیکم خبرونه په خبرونو پیل کړو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما بنن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي تر څو په دې اړه چولې د دې ماموریت خزینه کارکونکي پدې هیواد کې لکار کول مې کړی وضاحت ورکړي ملګر ملتونو پرون سه شنبه ویل چې د طالبان حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر خزو د کار کولو بندیز دین لريوالي درې ته هم غزوالې دي د ملګر ملتونو د سرمنشي بیان استيفن دوجارک بیگ په نیویار کې د ملګر ملتونو په مقر کې خبر اعلان وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یو نامه کارکونکو د طالب چارواکو لخوا د شفاهي بیانونو ترلاسه کولو وروسته په کورونو کې نیول شوې دي یو نما تر پرونه پورې د طالبانو د حکومت له حق بندي څخه استثنا و چې په تیر دسمبر کې په غیر دولتي کورنۍ او نړیواله موسسو کې د ښځو پر کار لګیدلی و د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار په د بندیز په خبرګون کې ویلي دي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې لګولې سره مخ شي او هم په دغه هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول لال خطر سره مخ کړي د ملګرو ملتونو د خزې څنګه لن په ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکو د خزو اونجن لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له ملیونونو کسانو سره د بشري مرستو پر سوالو کې حیاتي ونډه لري د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشري اساسي حقوقو څخه یو بل جدي سرغړونه ده هغه نن په ټویټ کې هم درنګ ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دغه بندیز په افغانانو لپاره اساسي خدماتونه ډیر اغیزمن کړي ایران لوو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په متحده عرب اماراتو کې خپل لومړی سفیر ګمارلی دی د تهران د اقدام په فارس خلیج کې له شمیر ګونډیو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل کېدی شي د ایران د دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې میشت ایرانیانو د چارو مسؤول رضا امیری په متحده عرب اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی د متحده عرب اماراتو او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له یرغل وروسته کړکېچن شوې سعودي عربستان او ایران هم په دې وروستیو کې د خپلو ډیپلوماټیک اړیکو د رغولو لپاره هڅې تیزه کړې دي او تما نه چې د فرانسې ولسمشر نن پیکینګ ته ورسیږي ایمانوېل ماکرون هیلری چې د دې سفر په ترڅ کې به چین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او هم دراز غل دی لوی تجارتي شریک سره باید اړیکو پر نږدې کول خبري وکړي د ماکرون د درې ورځني سفر لا پایلې مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبر لاندې وویل چې ماکرون به له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله کې قاطع دریځ ولري تاسو خبرونه واوریده وړاندې درته د مطالب لرو د طالبانو د حکومت وایانز ویلا مجاهد د صدر رډیو تومن له چا د دفتر یو برخي کندهار ته لیکدول شوې ده دا چې ولی وړاندې په راپور کې به دته وایو همدارنګ د طالبانو له خوا د خزو پر کار بندیز پړه باندې ول خبرګونونه هم درته ولرو او په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نمو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده همدارنګ د سیمې سندرغړې موسی شاهین کورنۍ ویلي دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی او دوی د هغه په اړه اندېښمن دي دا چې موسی شاهین څوک ده په اړه به هم درته په یو راپور کې جزئیات ولرو د افغانستان د نورو ولایتونو هم درته راپورونه لرو ملتیا مواړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد صدر رادیو ته منل شو د دفتر و برخی کندهار ته لیکل شوې ده د سیاسي چارو یو شمیر پوهان د دې موضوع ته اشاره کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې له رسنیز ټیمه په استفاده په کندهار کې ډیز وخت تر لاسه کړي او خپل مخالفین سره د ټولنیزو رسنیو لپاره مقابله وکړي تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر افغان سیاسی پوهان کندهار ته د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد د دفتر د انتقال په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دې لټه کې دی چې سیاسي واک له کابله کندهار ته انتقال کړي. له همدې امله په خبرې د ټیټې کچې ګمارنې هم د هغه د فرمانونو پر بنسټ ترسره کیږي. موړی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر دغه شان غواړي چې په دې کړنې سره د مدني ټولنې له مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مبارزه وکړي.
په استاد بریخي چې ورو ورو ملا هیبت الله خان په قدرت باندې خپل هغه واک او اختیار او پنجه قوي کوي او واړه مسائل او غټ مسائل چې حکومت پورې مربوط وي په غو ټولو کې ځان په جریان کې اچوي، نو له دې امله غواړي چې یو مطبوعاتي قوي ټیم هم د ځان سره ولري ترڅو هغه څه چې غلط پیخیږي هغه ته انعکاس ورکړي.
د سیاسي چارو بل پو طارق فرهادي وایي چې د طالبانو مشر کندهار ته د پلازمینې د انتقال هڅه کوي، نو دا دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو ترمنځ شدید اختلافات موجود دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که په افغانستان کې دا کار پرته له دې چې خلک پوه شي تر سره شي، دا د طالبانو ترمنځ سخت اختلاف په ګوته کوي. اوس هم د دوی پرېکړې ته په کتو چې یوه ډله یې غواړي ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي چې یو بله یې په ښځو د محدودیتونو ملاتړ دي، دې ته په کتو فکر کېږي چې د طالبانو ترمنځ داسې کسان او ډلې شته چې غواړي ډېر واک ولري، او دا په ټوله کې د طالبانو د راتلونکي په اړه یو نارامه کوونکې انځور وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله موجودیت او لیدنې کتنې د دې لامل شوی چې د ده د دفتر یوه وړه برخه کندهار ته انتقال شي.
انتقال بخش یک کوچه که از دفتر ما در کندهار بخاطر
کندهار ته زما د دفتر دی وی وړي برخي انتقال یې وړتیا و، ځکه امیر المؤمنین هلته حضور لري او هلته جلسې ولیدنی کتنې کوي، نو دغه هر څه ته باید رسیدنه وشي. دا ولن محلي ارتیا ده، زما د دفتر یې وغټه برخه په کابل کې ده او دا کندهار ته د پلازمینې د انتقال په معنا نه ده.
پایتخت انتقال مشه دیگر دفترم باید دو طرف ته.
لدی وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز مسؤل انعام الله سمنګانی هم د ملا هیبت الله د فرمان پر بنسټ له دندې لري او په کندهار کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس وټاکل شو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنی دو وروسته د طالبانو د حکومت د کابینې غړي په کابل کې دي او په ارګ کې کاري جلسې هم لري، خو د طالب چارواکو مهمې غونډې په کندهار کې جوړیږي او مهم فرمانونه د طالبانو مشر له کندهار خبروي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله تر دې دمه د رسنیو او خلکو په وړاندې نه دی را څرګند شوی او یوازې وخت نا وخت هغه ته منسوب فرمانونه او غږونه خبریږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په دفترونو کې د ښځو لپاره کار کولو بندیز ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو نږدې او درې زره درې سوه کارکوونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې دې دفترونو ته نه ورځي. دغه سازمان دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې طالبانو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما دفتر ته په شفاهي امر وکړي وویل چې ځینې کارکوونکي دي دفتر ته د تک حق نه لري. تفصیل به په راپور کې اورو.
وروسته له هغه چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما د سیمه ایزې څانګې ښځینه همکارانې دفتر ته لتلو راوګرځولې، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا درې زره درې سوه کارکوونکو ته امر وکړ چې راتلونکو اته څلوېښت ساعتونو پورې دي خپلو دفترونو ته نه ځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یوناما یو افغان کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته وویل. ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې په کورونو کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون نه وخت وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار د بندیز پریکړه دې ادارې ته هم غځولې. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیره شپه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یعنی یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې لمخې د خزینه کارکوونکو په کار د بندیز امر شوی.
our colleagues on the ground at the UN mission.
په افغانستان کې زموږ د استازولۍ یو نامه سیمهیزو خزینه کارکونکو د سرپرست حکومت لخوا پیغام ترلاسه کړی چې له مخې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي له کاره راګرځول شوي دي. موږ لا په دې مسأله کار کوو او ارزوي چې تازه رامنځته شوی وضعیت به تر کومه بریده په دې هیواد کې زموږ پر چارو اغیز وکړي.
یو نامه له دې وړاندې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز مستثنا و چې له مخې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې ښځې کار نشي کولی. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ویلي نن چهارشنبه به د یونامه استازي له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. دوجاریک وویل د سرمنشي انتونیو ګوتیرش لپاره دا ډول هر بندیز به د نه منلو او له تصوره لرې وي. یونامه پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان په وینا دغه بندیز به په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان د ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 13 ډسمبر میاشتې په 23مه په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو یاده پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې وه، خو له کمې استثنا پرته تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د کارتا بیا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نما په دفترونو کې چې د ښځو پر کار بندیز لګیدلې ګڼ غبرګونونه ښودل شوی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د مسلې ته په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي چې د یاد سازمان پر ښځینه همکارانو د کار بندیز په کلکه غندي. همدارنګه نورو نړیوالو او په هیواد دننه کسانو هم غبرګونونه ښودلي چې تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د مسلې ته په غبرګون په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د یاد سازمان پر ښځینه همکارانو کار بندیز په کلکه غندلی. نوموړي دا هم ویلي دا پریکړه بدله نه کړي نو اړمنو کسانو ته د دوی د ژغورنې او مرسته رسولو وړتیاوې به کمزوره شي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بین هم د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپله دغه پریکړه ژر تر ژره لغوه کړي. ریچارډ بینټ د طالبانو حکومت وروستۍ پریکړه چې یوناما په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه د افغان ښځو له بنسټیزو حقونو کلکه سرغړونه ګڼلې ده. نوموړي په خپل ټویټر اکاونټ لیکي چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دی او دغه بندیز به د افغانانو لپاره په اړمنو خدمتونو جدي اغیز وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق هم ویلي د بشري مرستو او د اخزیو سیاسي تاکتیکونه عمدي سیاستونه دي او د طالبان د حکومت لخوا په نړیوالو ټولنو او ملګرو ملتونو سازمانونو فشار راوړل دي چې دوی په رسمیت وپیژني. فائق په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي طالبانو دا پریکړه باید وغندل شي او باید په یوې قاعده بدله نشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد هم د طالبانو د دغه پریکړې په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکي د طالبانو مشرانو په دوحه کې په شخصي او عامه غونډو کې د دغو حقونو رعایتولو ته ژمن وو او دوی باید د افغانستان خلکو سره خپل کړو ژمنو باندې عمل وکړي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو هغه وویل په دې اړه زه معلومات نه لرم او باید دوی د اقتصاد وزارت سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت تیر میلادي کال په ښځو د نورو محدودیتونو او بندیزونو په دوام په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم د دوی پر کار کولو بندیز ولګاوه او یوازې ځینې محدودې ادارې ترې مستثنا کړې. یوناما په یو ټویټ کې ویلي د ملګرو ملتونو دفترونو له ښځینه کارکوونکو نشي کولای فعالیت وکړي او بشر دوستانه مرستې وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو 3300 کارکوونکو ته امر کړی چې تر دوه ورځو د خپل دفترونو ته نه ځي. دا په داسې حال کې دي چې تر دې وړاندې هم نړیوال سازمانونو په 2023 کال کې د افغانستان د خلکو د سختې بېوزلۍ او لوږې په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیر پر بنسټ سخت کال په افغانستان کې 28.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
د ده ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د دولسم ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ یې پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او بختر خبري اژانس په خپلو ټویټر پاڼو کې لیکلي دي چې یاد وزارت د کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف دا کار پیل کړی دی، خو انجونې زده کوونکي انتقاد کوي او وایي چې طالبان د دوی په خبره د نمایشي کارونو پرزای د دوی خونځی دی پرانیزي. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا دوه کال کېږي چې انجونې مکتبو ته نه دي تللي او دوی د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. هسې بې ځایه ځان ښودنه ده او د خلکو مصرف کول په یو بل طریقه دي.
د دولسم ټولګي زده کوونکي نرګس وایي چې د طالبانو حکومت دی د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای په غې طرحې کار وکړي چې د دوی په وینا تر عملي کولو وروسته د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصوي. نرګس ازادي راډیو ته ویل کابو دوه کاله کېږي چې د ښوونځي پرانیستلو ته شی بې شماري، خو د هرې ورځې په تېرېدلو سره دا چې د دوی وخت بې ځایه ضایع کېږي سخته خواشینې ده. نوموړي زیاتوي
دوی باید خپله طرحه یې تکمیل کړی وای. ول دوی څه دی موږ ته د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. د خلکو مصرف کول په یو بل طریقه دي. نو موږ د اسلامي امارات نه غوښتنه دا در چې دوی په خپله د نجونو په مکتبو باندې کار وکړه ځکه یوه ورځ ضایع کول د ټول عمر ضایع ده.
د اتم ټولګي زده کوونکي ستاره هم ورته نظر لري. نوموړی ازادي رورته ویل طالبان د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو فکر وکړي.
پیش از اینکه به شهادت نامه ها فکر کنن به فکر
وړاندې تر دې چې شهادت نامو ته فکر کاو، اول د نجونو ښوونځي خلاص کړي. زه فکر کوم چې برېښنایي شهادت نامې یوازې هلکانو ته په پام کې نیولې دي، خو زه دا وایم چې موږ نه غواړو لزده کړو څخه لري بې سواده پاتې شو.
دا انتقادونه داسې مهال دي چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د دولسم ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او باختر خبري اژانس په خپلو ټویټر پاڼو لیکلي چې یاد وزارت دا کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. د ښوونې او روزنې د برخې فعال قمر نیازی هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کوي. وایي د طالبان حکومت د پوهنې وزارت باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د مکتب دروازې د بندې کړې دي، شهادت نامه څه معنا لري؟ لوړ تحصیلاتو ته اجازه نه ورکوي، شهادت نامه څه پیوکي چې الکترونیکی کنه الکترونیکی؟ په دغه اعلامیه باندې دوی څه شی ثابتوي؟ دا بالکل د فهم څخه، د تحلیل څخه، د درک څخه لري خبره ده.
و مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د دفتر د رئیس از احمد ریحان نظر هم ولرو، خو نو موري د راپور تر خبرې دوه پوري زموږ پښتنې ځواب نکړي. طالبانو د 2021 کال د اگست پینځلسمه په افغانستان کې وخت لري رسیدو سره سم لشبګم ټولګي پورته خوانځي د نجونو پر مخ وټړل. د دوی د اقدام په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول. خو د طالبان حکومت سره لدی په دې اړه خپل پریکړه بیرته ونخسته. د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې نجونی پانتونونو ته لټکس هم راوګرځولې.
وس به هم یو جالب مطلب را وخلو. په کمبودیا هیواد کې یو کس له هغه وروسته د الوتکه په شکل کور جوړ کړ چې په الوتکه کې د سفر کولو ارمان یې پوره نشو. د الوتکه شکل په دې جوړ شوی ودانې کې د الوتکه وزرونه، زینې، د کیناستلو ګیر او ماشین هم لیدل کیږي. تفصیل به په راپور کې وورو.
درڅل وشت کلن کراچ پیول وړو کوالی تر وسه درلوده چې یو ورځ په الوتکه کې د مځکی اسمان تر من سفر وکړي، خو له بده مرغه دغه ارمان په دومره وژدمو د کله هم پر نسو. خو د خپل ژوند پس په مولو پیسو د الوتکه په شکل کور جوړ کړ او وسته ګل غوندې پکې ووسی. د کراچ پیو په وینا هغه دغه ودانی په جوړولو شاوخوا یو کال وخت تیر کړ او له تیرو ډیر شو کالو په مولې پیسې په خرڅ کړي. دا سیایی هیواد کمبوریا وسی دون که کراچ پیو دا کور سیم ریپ تنزدی پی یو شارگوٹ کی جور کرده دی. ښاغلی پیو ساختمانی کارکونکی دی او د دې کانکریټي الوتکې په جوړولو یې $60,000 چې شاوخوا 1,00,000 افغانۍ کېږي لګښت راغلی، چې وایي دا زما د ماشومتوب خوب و چې په پوره کېدو یې ډېر خوښ یم. هغه وایي اوس موږ کولی سو دلته ژوند وکړو او دا زما الوتکه ده، نو زه ډېر خوشحاله یم. د دا کور په انټرنیټ کې د څو الوتکو له ویډیو کتلو وروسته ډیزاین کړی او اوس له هغه کسانو پیسې هم اخلي چې هلته نندارې ته ورځي او د کور مخته د سیلفي اخیستلو لپاره $1 ورڅخه اخلي. کراچپیو دا کور په خپله ډیزاین کړی او د وښو په کرونده کې جوړ کړی دی چې دوه خونې لري. دا الوتکې شکل په دې جوړه سوې ودانۍ کې وزرونه، زینې، د کښېناستلو ګیر او ماشینونه هم لیدل کېږي. که څه هم کراچپیو د ژوند له دریو څخه د دوو برخو سپمولې پیسې د الوتکې په شکل جوړولو کور لګولی دی، خو لا هم غواړي د اصلي الوتکې له الوتنې څخه خوند واخلي او ډاډه دی چې دا خوب یوه ورځ رښتیا کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
دا سیمه سندرغاړي موسی شاهین کورنۍ وای روختي وضعیت خنډ دی او دوی پاړه اندیښمن دي. دا موسی شاهین رور عبدالوهاب عاصم اسد رادیو ته وویل رور سخت ناروغه دی او درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې په بدخشان پانتون کې وی سرچینې زد رادیو ته ویلي ته دغه پانتون یو استاد سخیدات سنگین هم څو ورځې وړاندې د طالبان لخوا نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پنځیر د سیمای سندرغړی موسی شاهین ورور عبدالوهاب عاصم وای ورور نږدې درې میاشتې کیږي د طالبانو په بند کې دی او ادعا کوي چې روغتیایي وضعیت ښه نه دی، درملنې ته اړتیا لري. د ازادي رادیو ته وویل
هفته گذشته
تیرونی می مور او د شاهین میرمن د کابل څلوېښتم امنیت ریاست ته تللی وو او بریالي شوی وو چې شاوخوا درې دقیقې وګوري. وای وضعیت ښه نه دی، ناروغه دی، سره مخې پړسیدلی وو او د ګردې له ستونزې سره مخ شوی. طالبانو تر اوسه ورته د درملنې ځانه د ورکړي
مالجر به ونه دوځن.
د نوموړي په خبره شاهین هیڅ کوم جرم نه دی کړی، هغه یوازې یو سیمایي سندرغاړی دی او له هیڅ سیاسي ډلې سره اړیکه نه لري. موسی شاهین د تیر کال د دالوی میاشتې په لومړی کې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو او د ورور په خبره طالبانو د نیولو په جریان کې ورسره له تاوتریخوالي کار اخیستی دی. د موسی شاهین ورور تر دې مخکې هم ادعا کړې و چې ورور یې د طالبانو لخوا د اسلام قلعه په پوله نیول شوی و، خو له وهلو، ټکولو او شکنجې وروسته بیرته خوشی شو. د عبدالوهاب عاصم په خبره موسی شاهین د امنیتي ستونزو له امله غوښتل ایران ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مو د موسی شاهین د نیولو په اړه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په همدې حال کې په بدخشان پوهنتون کې یو سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پوهنتون یو استاد سخیدات سنگین هم څو ورځې مخکې د طالبانو لخوا نیول شوی دی او لا هم د هغوی په بند کې دی. هڅه مو وکړه د دغه استاد له خپلوانو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نشو. د بدخشان ولایت د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مزودین احمدي او د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې د زده کړو د برخې بل فعال او د قلم لارې مشر متی الله ویسا هم د طالبانو د حکومت لخوا په کابل کې تیر ونی ونیول شو او د خپلوانو په خبرې چې له وضعیت هیڅ کوم احوال نه لري. د یادونه دی چې د دوی تر څنګ زکریا اصولي او رسول پارسي لیکوالان، خبریال مرتضی بهبودی او مدنی فعالان نرگس سادات او سید محمد حسینی هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو د حکومت لخوا منخل شوی افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون چې اوس له هیواد بهر فعالیت کوي، د روانې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې مدنی فعالان بیل هیڅ جرم د طالبانو په بند کې دي او په دې اړه هیڅ کوم معلومات نشته.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
وز بغزنی ته ورشو، په غزنی کې دی وی غیر دولتي موصل لوري د هواد د آبادی او خیرازې په بوخه د نیالګیو درټولولو کې نیولو ونیز اشاره پیل شوې دی. د دویم کال دی چې دغه موصل لوري نیالګی راټولېږي او بیا د خار په ځینو سیمو کې کېنول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې یو موټریس کاروان چې نیالګی پکې بار دی، دغه کاروان په ښار کې د نیالګیو د لګولو په مخه د خلکو د هڅونې او پارونې لپاره وګرځېد. کاروان دلته د هالو په نوم د یوې غیر دولتي موسسې له لوري برابر سوی و. د یادې موسسې مشر حبیب رحمان همت وایي سر دوهم کال دی چې دوی په غزنی ښار کې د نیالګیو لګولو اشر کوي. دی وایي په دغه اشر کې د ښار له بېلابېلو قشرونو څخه پکې لسګونه کسان ګډون کوي، له خلکو څخه نیالګي راټولوي او بیا دغه نیالګي د ښار په بېلابېلو ځایونو کې لګوي. تیر کال مزر نیالګي راټول او بیا مو ولګول. ښاغلی همت وایي یاد پروګرام د یو موټریس کاروان په ملتیا د عامه پوهاوي په مخه د ښار په عمومي واټونو وګرځېد او بیا تر حوزوي روغتون پورې ترسره سو. په حوزوي روغتون کې د یوې مسلکي ډلې په همکارۍ شاوخوا 300 نیالګي کښېنول سول او تر 600 پورې نیالګي لا پاته دي چې په راتلونکو ورځو کې به کښېنول سي. د همت په خبره د هیواد د آبادۍ او ښېرازۍ په مخه د تیر کال په څیر سږ هم د هالو موسسې په نوښت د ولایت مقام او اړوند ریاستونو په همکارۍ د هیواد پالنې او آبادۍ تر عنوان لاندې نیالګي کښېنول سول چې دا لړۍ به د یوې اونۍ وخت په اندازه دوام پیدا کړي. د ده په باور د دغه پروګرام موخه د هیواد پالنې او آبادۍ تر څنګ هغه خلکو ته د دې زمینه مساعدول هم دي چې غواړي له دې پروګرام سره یو ځای سي او د هیواد په زرغونتیا کې برخه واخلي. په پام کې لرو چې د دغه اشر لپاره یوه اونۍ ځانګړې کړو. دغه نیالګي د هیواد پالنې او آبادۍ ګروپ ملګرو د غزنی ولایت په ګډون د کابل او میدان وردګو ولایتونو څخه دغه کلنی ملي حشر ترالی جوړی دی.
او یو ښه غټ اشر په لاره باندې اچول شوی و چې په دې کې تقریبا تر زرو پورې مسمر او غیر مسمر نیالګي راټول شوي دي چې نن ورځ موږ په ښار کې کمپاین درلود او په ښار کې وګرځېدو دوره مو وکړه چې خلکو ته وښیو چې موږ کولای شو چې پرته له دې چې نور خلک همکاري وکړي خپل هیواد په خپله آباد کړو.
په غزنی کې بیا ډیری روڼاندې د یادې موسسې د دغه زرغونو اشر ستاینه کوي او غوښتنه کوي چې هر څوک دې د هیواد په پالنه آبادونه او زرغونونه کې دا ډول ونډه واخلي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی دا غوښتنه هم کوي چې د دغه نیالګیو ساتنې او پالنې ته دې هم پاملرنه وسي.
لکه څنګه چې د هلو موسسې لخوا د نیالګیو د کینولو کمپاین شروع شوی ده او کار یې د ستایلو وړ ده، ولې پالنه یې پکار ده؟ دا چې څوک یې پالنه کوي هغه دوی باید په دې برخه کې پریکړه وکړي، آیا موسسه یې ساتنه کوي اوبه ورته ورسوي او که یې خپله روغتون ورته رسوي. کار یې د ستایلو وړ ده او باید دغسې کارونه نورو موسساتو هم وکړي تر څو خپل چاپیریال او خپل ولایت ښیرازه کړو.
په غزنی کې څو کاله وړاندې کلیوال ملګري ټولنې هم دغه ډول اشر جوړ او په یو شمېر سیمو کې نیالګي لګولي وو.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به میدان وردګو ته ورشو. په میدان وردګ ولایت کې په لومړي ځل د روغتیا علومو انسټیټیوټ په فعالیت پیل کړی دی. د آریانا افغان په نوم د خصوصي انسټیټیوټ بیلابیلې برخې لري. تفصیل په دې راپور کې.
د دغه روغتیايي علومو د انسټیټیوټ د پرانیستي په پار د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې یو لړ مراسم هم په پام کې نیول شوی و چې د انسټیټیوټ د مسولینو تر څنګ ځایي طالب وکمنو او دغه راس ملکی خلکو په کې ګډون کړی و. د یاد انسټیټیوټ رئیس ډاکټر محمد الدین نړیوال د دغه مراسمو پر مهال ویل چې د یاد انسټیټیوټ د فعالیت څخه هدف دا دی څو ځوانان د علم په گاډه سنبال کړي او وطن پرمختګ وکړي.
الحمدلله ځکه په تعلیم سره روشنایي منځ ته راځي او که چیرې څوک تعلیم ولري نو هغه به خامخا د ژوند ښې لارې پیدا کوي ځان ته او کاري زمینه خپل ځان ته پیدا کوي، خپله کورنۍ به یو څراغ کې ګرځي کورنۍ کې. یعنی زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې موږ تعلیم یافته ځوانان ولرو. به بې تعلیم باندې سنه ده جوړه، ځکه که بې تعلیم وي نو خپل موږ ژوند به هم راباندې بار یا بل چاته مو کاري زمینه نشو برابرلی. خو الحمدلله زه په دې ډېر خوشحاله یم چې دا خلک تعلیم وکړي، د دې سره به ډېر زیات پرمختګ وکړي، د خره به پرمختګ وکړي، کورنۍ به پرمختګ وکړي، دغه ولایت راپورته شي.
د آریانا افغان په نوم دا خصوصي انسټیټیوټ د غاښونو پروتیز، نرسنګ، کابلګي، فارمیسی او پاتيبي ټیکنالوژي کې څنګه لري. بلخوا دغه ولایت وسیدونکو هم د دې انسټیټیوټ په فعالیت خوشاله دي او وایي چې لدی وړاندې د اقتصادي ستونزو لامل نه سو کولای چې په نورو ولایتونو کې په انسټیټیوټونو کې ګډون وکړي.
په اړتیا سره چې د ډیر وخت نم د هله وارزو واڅ په دې ولایت کې د روغتیاي علومو یو انسټیټیوټ جوړ کو. خوشبختانه چې نن یې تاسې افتتاح ولیدله او دغه د روغتیايي علومو انسټیټیوټ زموږ او تاسې یو ورور چې د هلمند ولایت اوسیدونکی ده غدلته پانګونه وکړه او په دې ولایت کې د انسټیټیوټ افتتاح کړه.
ډیر مشکلات و یقینا ځکه چې د لدې ځای مثلا محصلینو به تر کابل پورې کرا ورکوله هلته به د اتاقو مشکل و اتاقو کرایه جیګې وې عموم کې داسې اقتصادي مشکلات خلکو درلود ستونزې یې درلودې نو دا د دې ولایت لپاره یو لوی پرمختګ ګڼو
تر نه خوشحاله یو ځکه چې موږ ته نږدې د خپل کور ته رسیدګي کوی سو چېرته مسافري ډیره سخته ده مالیات مشکلات خلک لري
په میدان وردګو ولایت کې د انسټیټیوټ پر داس محل په فعالیت پیل کوي چې اوس محل طالبانو په افغانستان کې نیمایي کشر یعنی ښځې د هغوی پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې تړلې دي.
آزادي رادیو